په تیرو کلونو کې یا د یو شمیر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځیدلي چې بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت په پیغام کې خپل پلویان ته لارښوونه کړې چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملای هیبت الله خوانزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو لارې خبر شوې دی، ویلي دی چې امنیت په دې ناراضي چې سختي وشي او ډېر مړی وشي. په دې رسیدو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقوقو یو شمېر موسسو راپور کړی چې د طالبانو حکومت مسؤلین له خپل مخالفانو سره ناسم چلند کوي او شکنجه کوي. د طالبانو مشر په یو بیل فرمان کې د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت د کابل له پولیسو څخه زندان څخه د 400 غوبندیان د خوشکېدو خبر ورکړی دی چې په دې کې 318 ښځې، 40 نارینه او 28 ماشومان شامل دي. په ازرګوري ایرانیانو نن د سپای پازاران انقلاب اسلامي د جمهوري قمندان د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بریج جنرال محمد زهیدی له هغو ایرانی افسران څخه دی چې 15 ورځې مخکې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د هوایي برید پر مهال وژل شو. ډېر باور دی چې دا برید اسرائیلو کړی، خو اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ایرانی رسنیو نن د داعش د دریو تنو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی. پولیس وایي چې دې کسان د اختر په ورځو کې پیران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کرچ په سیمه کې د نښتې وروسته د محمد زکریا په نوم یو تن چې په رامش مشهور دی او د داعش له مشرانو څخه دی له دوو نورو سره نیوالی دی. داعش ډلې د جنوري په میاشت کې په ایران کې په کرمان ښار کې د دوو چاودنو مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور پکې ټپیان وو. او د اوکراین پر خارکیف ښار تېره شپه د روسي د پیټا الوتکو په برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکي وایي چې دا د اوکراین پر دویم ستر ښار د وروستي او پرله پسې بریدونو سلسله ده. د تېرې شپې برید هغه وضعیې پسې لا پخې کړي دي چې روسي قمندان غواړي په راتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیولو لپاره عملیات وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستلي دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا غو په سلسله او په توسط باندې د واکوي تاریخ په خاطر د دې د واکو چې دا د سی علاقه د غرنی علاقه د ټکټر او بشید ته نشرات لاله.
په یو بل لاپور کې به ووري چې بے سرپناه معتادین وای له کورنۍ څخه لریوالی او بے وزلی له دوی څخه د ژوند خوخي اخیستې دي.
کمی عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به خپل قوم او خپلوان پیژندلای.
دا چې نشئی مواد ولی او څنګه د بی اشتهایی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
روحي فشارونه د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا د بی اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
مندان سه موږ ولې پوسټل ته راولا نو ته غوونه نږدې کله شته او نه لاره موږ دې ته څه ساتو
زما سره هم دغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی هغه پخوانی څومره مهم ځای و.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشئی موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبان حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3,615 هکټار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو د طالبان حکومت دا ځل یوه خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستلی دي چې په دې کې خاص مهارت لري، د هغو په سلسله او په توسط باندې د واقعیو تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې دا داسې یوه علاقه ده، غرنۍ علاقه ده چې ټکټر او بشې دې ته نشي راتللی، نو موږ مجبور اوسو چې په دوا باندې وپاشو. نو زموږ د بدخشان ټول ولس ته دا خبره ده چې تاسو په خپله دا شی د منځه ویسي، امارت یا مجاهدین دې ته به مجبور کوي چې تاسو درس ساسي پټیانو ته او ساسي پر تاریخ او ساسي پر کښ باندې دوا در وپاشي.
د طالبان حکومت داسې مهال د کیمیاوي موادو شیندلو په اړه د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کور درک کوکنار
د واشندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو د واشندي له شک پرته چې د ځمکې پر راتونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتونکو حاصلات ته زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لارې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شیندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص واله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو، اقونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخ نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي، په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د 2 دقیقو لپاره لیدلې دي. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښي یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له 4 کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنا نه ده ورته درلودلی.
که می عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهېږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپنا معتادین اوسیږي چې کورنیو یې شړلي او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډېر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بېرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ته ترقم لاسته راوړي. مثلا او بته اجتماعي کې خپلوانو کره مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کره تلی نشي، ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نیولی دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوی جامې واغوني اختر کې ټول کرلاړ شي، نه، دی چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی ګرځي په کوڅو کې د قوتیان دهونه شیان ټولوي چې شپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لرې والی او بېوزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک د پاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکې او د مختلفو انتاني یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د منځ زی چې دې تمم لاند محاله بيشتي وي، یا لوز اف اپټایټس. دویمه عصبي بې اشتهایي ده چې هغه ته موږ نوروګزیا نوروزه، چې دغه بې اشتهایي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډیپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، سټرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشه یي موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوږه ورکړي او مثلا ځان وږی کوي، او دوی غواړي چې د دا بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي، او همدارنګه د دوی په بدن کې طبیعي اعراض او علائم شتون چې د لوګي له امله پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بې اشتهایی عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بې اشتهایی عوامل زخته ډیر دي، کیدای شي چې حاد مرضونه یا لنډ مرضونه یا انتانی ناروغیانې، داخله ناروغیانې، عصبي ناروغیانې هم د بې اشتهایی سبب کیږي. همدارنګه د عصبي بې اشتهایی چې د انوروکسیا په نامه باندې یادیږي، د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه یې عصبي ناخوښۍ یا عصبي ناروغۍ لکه ډپریشن، انزایټي، سټرسونه، روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټکا یا امفیټامین استعمال، دا ډېری او همدارنګه مزمن او زندنی ناروغۍ لکه سرطان د بې اشتهایی سبب یا عوامل کیدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بې اشتهایی لامل ګرځي، ولې علت یې څه دی؟
د لوږې سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې موقعیت لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نهي کېدو منع کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوږې کمې سیالۍ چې موجودې هغه د منځه ځي او بالاخره د اشتها د کمزورۍ سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغیزه لري، او د بلې خوانه نشه یي مواد د هاضمې په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي، هاغلته مختلف هورمونونه لکه ګاسټرین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې، او هغه د اشتیا او د غذایي موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسټرین او مختلف نور انزایمونه لیفاز امیلاز د دې د کمزورتیا او د دې د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بیشتهایی منځته راوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتهایی را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بې اشتهایی سبب کیږي، خو ډېرې چې نن سبا څېړنو ښودلې ده اکثرات میټا امفیټامین، خصوصا امفیټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي، او همدارنګه میټا امفیټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي، اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅوي، هغوی هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې په هغوی کې امفیټامین او همدا میټ امفیټامین مواد اچوي تر څو پورې د هغوی د بې اشتهایی سبب شي او بالاخره د هغوی وزن کم شي. همدارنګه هیروین، الکول اکثر دوی د بې اشتهایی سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بې اشتهایی له امله ځینو نشه یي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد شته چې د دروغجنې اشتها سبب شي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اول مراحلو کې د کاذب یا دروغجنې اشتیا سبب کیدلی شي، چې بالاخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هرمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري، بالاخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د دروغجنې اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتها زیاتیږي او بالاخره آینده د پاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بې اشتهایی سبب کیدلی شي.
په معتادینو کې د بې اشتهایی نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثره جسمانی او فزیکی کمزوریانې موجود وي، ځکه چې دوی د بې اشتهایی په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواریږي، د دوی بدن په سوی تغذی بانی اخته کیگی، دا جنسی کمزوری باعث کیگی، دا جسمی کمزوری باعث کیگی، همدارنگ دا ذهنی کمزوری باعث کیگی. یعنی دا مریضان کمچه دا نشوچ خب ورتا دا اشتیایی پیدا شوی اکثرا پا جنسی کمزوری، پا جسمی کمزوری او پا ذهنی کمزوری اخته، و بالاخره دی پا نتیجه که دوی معافیتی سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیگی، او پا نتیجه که دا مختلف و ناروغی سره هم مخکیگی چه دا دوی اراض علائم خواهی.
د نشې په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتهایي له ستونزې سره مخ کیږي؟
په ویلو کې چې بې اشتهایي شي، اشتهایي زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خوب معتاد شي، نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتها بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هم کسان چې نشې پرېږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتها هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډېرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېښي او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی بې اشتهایي دوام وکړي، نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چلار شیلی بچی مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د جزت ته پوډر وهي، یا د میړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خو بیخي خبر نه یم، خم خم مورم.
چې مونږ پلار راواخیستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو ترن اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې احمد خان پر لویه لار د پولیسو د یوې امنیتي پوستې قومندان او د نشه یي موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. خو د هغه امیر د پوسته داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی، په خیر راغلی.
په خیر یوسې، په خیر یوسې.
راځه راځه دغلته کښېنه، خدای دې خیر کړي. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته مونږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران زده تنگ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاق برې ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکوم، نه منې. څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ما ته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بیخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قمندان صاحب، موږ ولې پوسه دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب. قمندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتیرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قمندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، دو دوی لخواه دازی و داریده. فکر که اما وصله والی تفتیدلی دی او طول موتر و داریدل. درداش ورسو موترونه و گرو.
سمد قماندار صاحب، اوهو قماندار صاحب، دا موتر خو طول هیروینو ڈک ده.
هو، رشتی هم چلی هیروینو ڈک ده.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگروش رنگ رنگ ستادا بنگروش رنگ ہر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزرک می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو چنگ چنگ